11.
السلام علیکم سری مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه غل ازادي رادیو ورې په دغه پروګرام کې اوري چې نن په افغانستان کې د پاکستان د لوی درستیز په شمول د دولس اسیایي هیوادونو لوی درستیزان راغلي دي او د تروریزم سره د مبارزې او د مخدره موادو د کمپاین د مخدره موادو پر ضد د کمپاین پر سر بحث او نظرونه سره تبادله کوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمی او نړی مهم خبرونه نوری اس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میشو لسوالۍ د وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اکس تیلرسن وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف غړي باید دا یقیني کړي چې دغه ډله په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. هغه ازبکستانی چې د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې د تېر کال د خونړۍ حملې اصلي عامل بلل کېږي نن د ترهګرۍ د هڅو په تور محاکمې ته حاضر کړی شو. خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت په نیشو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاتم بولی او د هوایي بریدونو په نتیجه کې درې څلوېښت وسلوال وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ د دفتر یو مسؤول غورزنګ اپریدي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار او څنګلورو ولایتونو وسلوالو طالبانو په دغه برید کې چې پر ولسوالۍ له څلورو خوا کړی و ګډون کړی و.
تقریبا درې څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور هم دي زخمیان لري او ډیر وسایط هم د دې د تخریب شوی دی.
د ازادي رادیو د خبريال دی یو بل راپور لمخې وسلوالو طالبان د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې یو لس ملکي وګړي له دولت سره د همکارۍ په تور یرغمل کړي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغو دواړو پیښو په اړه انسه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوځ د لوی درستیزانو او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په غونډه کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دې غونډې په اړه چې نن په کابل کې جوړیږي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یولس دولس لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي.
د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید هم په جواب په دې غونډه کې ګډون لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د تصویري او چاپي رسنیو پر فعالیت سربېره راډیو تر اوسه په افغانستان کې ځانګړی ځای لري. د دې وزارت ویان صابر مومن نن د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسیله په افغانستان کې په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې ډېر اورېدونکي او مینهوال لري.
راډیو راوړل شوی افغانستان ته تر اوسه پورې راډیو خپل ارزښت او خپل اورېدونکي په ټولنه کې ساتلي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معلوماتو له مخې راډیو د لومړي ځل لپاره د غازی امان الله خان د واکمنۍ په موده کې افغانستان ته راوړل شوه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خلک له راډیو معلومات ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په دې برخه کې ازادي راډیو هم د شپاړسو کلونو فعالیت په ترڅ کې مهمه ونډه درلودلې ده. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي سبا به نږدې سل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. د دغې ټولنې سرپرست میرویس اکرم په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې نهه نوي هغه ماشومان چې سخت سوځېدلي یا د هډوکو ناروغي لري او په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته د جرمني د دهکدې سوله د ټولنې په مرسته جرمني ته استول کېږي. د اکرم په وینا له دیرشو کلونو راهیسې د دغې جرمني مرستندویه ټولنې په مرسته شاوخوا څلور زره افغان ماشومان جرمني ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن په شارجه کې روانه ده. دا لوبه د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو ترمنځ د پنځو یو ورځنیو یا پنځوس اووره لوبو د لومړۍ د لړۍ درېیمه لوبه ده. د زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي او تر اوسه د درېو لوبغاړو په سوځېدو پنځلس اوورونو کې پنځه اویا منډې جوړې کړې دي. د دواړو ټیمونو ترمنځ دوه مخکنۍ لوبې مساوي شوې وې خو د همدې لړۍ دوه شل اوریزې لوبې دواړه افغانستان ګټلې دي. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پېښې تاوان به ورکوي. د هند دفاع وزیر نرملا سیتارامن د دوشنبې په ورځ وویل چې د هند پوځ شواهد لري چې ثابتوي دغو ترهګرو ته له پاکستانه د هغوی تنظیمونکو لارښوونه کوله. سیتارامن وویل په دغه حمله کې چې د شنبې په ورځ شوې لږ تر لږه 15 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. د هند دفاع وزیر وویل وسلوال په پاکستان کې دیره دی جیش محمد سخت دریځ ډلې پورې انتړلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هندي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له غړو وغوښتل چې په بشپړه توګه د دغې ډلې د سخت دریځو د لمنځه وړلو لپاره ژمنه وکړي. ټیلرسن نن په کویت کې د دغې ائتلاف غړو ته په غونډه کې وویل چې د سترو پوځي عملیاتو پای ته رسېدل دا معنا نه لري چې په بشپړه توګه د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره خپل هدف ته رسېدلی یو. د یو بل خبر له مخې یو عراقي چارواکی وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي تر اوسه ژوندی دی او نوموړی وروسته له هغې چې په هوایي برید کې ټپي شوی و په سوریه کې په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې و. هغه ازبکستانی چې د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې د تیر کال د خونړۍ حملې اصلي عامل بلل کیږي نن د ترهګرۍ او د ترهګرۍ د هڅو په تور محاکمې ته حاضر کړی شو. څارنوالانو 9 کلن رحمت عاقلوف ته چې د تیر کال په اپریل کې په سټاکهولم کې د یوې لارۍ په ذریعه په حمله کې 15 تنه وژلي و د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده. پولیسو ویلي چې عاقلوف پر دغې حملې اعتراف کړی او دوی ته یې ویلي چې غواړي هغه د کافرانو خبره چې د دې حملې په مهال کړې وه بېرته واخلي. نوموړی د سټاکهولم په یوه واټ کې د اپریل د 10 د حملې په تړاو دی لارې په غلا کولو او پر هغې د لارویانو په وهلو تورن دی. او د روسیې یوه باروډونکې بیړۍ له 2 ورځو ځنډ وروسته د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغول شوه. د روسیې فضایي ادارې راسکوزموس وویل پروګرس ډوله دغه بیړۍ چې 2.8 ټنه خوراکي او د سون مواد او نور وسایل لیږدوي نن د قزاقستان د بایکانور د توغولو له ځایه له توغول کېدو 2 دقیقې وروسته ځمکې مدار ته داخله شوه.
مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایت www.azadiradio.org لوستلی شئ.
د ازادي راډیو په دغه مازیګرنۍ خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی نن افغان حکومت د شاوخوا 200 هیوادونو د پوځونو د لوی درسیزانو کوربه ده.
200 لوی درسیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي.
نن د راډیو نړیواله ورځ د په افغانستان کې که څه هم چاپی او نور رسنۍ زیاتې دي او په وروستیو کې ټلویزیون او انټرنیټ ته هم د خلکو لاسرسی زیات شوی دی، خو د څیړنو له مخې لا هم 80% افغانان راډیو اوري. په اروزګان کې نن عامو خلکو په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج د شوي احتجاج په اړه باندې لاریون وکړ، له هغې ملاتړ څرګند کړ.
موږ پر ملګرو ملتونو باندې زاغ دی چې د پښتنو قاتلین ځانګړې محکمې ته وسپاري.
خپل سر ورکوو، مګر خپل د افغانستان خاوره چاته نه ورکوو.
دوانیز پروګرامونه هم د پروګرام په پای کې ماوري مه هیروي. مرانه چه ازادی راژیو تا غوگست. ده پاکستان لوی درستیز دی و امنیتی پلاوی پا مشره ده سیشن بی پورست کابل تراغله. ده افغانستان دفاع وزارت وی قمر جاوید باجوه ده امریکا ده مرکزی قمانده لوری پا کابل که را بلل شوه امنیتی غونده که ده گردون لپاره کابل تا سفر کرده. ده امریکا ده مرکزی قماندانه لوری را بلل شوه امنیتی غونده یو ورځ وړاندې پیل شوه چې په افغانستان کې ده بهرنی ځواکونو د عمومي قماندان په ګډون د منځنۍ آسیا لوی درستیزان پکې برخه لري. دوی له تروریزم سره د مبارزې او همداراز د مخدره موادو په وړاندې د کمپاین سر بحث کوي. حدیث پردیس په اړه رپورټ جوړ کړی.
کابل د امریکا په نوښت د مهم امنیتی غونډې کوربه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو لوی درستیزان او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان په یادې مهم امنیتی غونډه کې ګډون کړی. دغه وزارت وایي دولت وزیري د سې شمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي د یادې امنیتی ناستې د بحث هم د ټکی دي.
غونډه د سینټکام لخوا راغوښتل شوې ده. په دې کې لوی درستیزان ګډون کوي. تقریبا 12 لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي. او پاکستان زما په عقیده باندې او بل اخره دې ته اماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او د توریزم په ضد باندې په مبارزه کې ځان شریک کړي.
د امریکا د مرکزي قومندې له لوري په کابل کې رابلل شوې غونډه د دوشنبه پر ورځ پیل او دوه ورځې بعد دوام وکړي. د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمېر لوی درستیزان وړاندې په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي دي، خو د پاکستان د پوځ لوی درستیز د سې شمې په سهار کابل ته راغی. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کابل ته د قمر جاوید باجوا سفر د امریکا د مرکزي قومندې له لوري په رابلل شوې ناسته کې د ګډون په هدف ترسره شوی، خو تمه ده چې نوموړی به افغان وکوسره هم وګوري. د پاکستان د پوز لوی درسیس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. په کابل کې لوروسي خنړیو بریدون وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو مسلو په اړه خبرې پیل شوې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د پاکستان د نه صداقت له کبله یادې خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. د مشانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس هاشم علي کوزی به په کابل کې د لوی درسیزانو ناستې ته دومره هیله من نه دی. نوموړی وایي دا ټولې هڅې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره کېږي، خو فکر نه کوي چې پاکستان د دومره ژر د ثبات د ټینګښت په برخه کې رښتینی همکاري وکړي.
زه دې غونډه تم دوني امیدوار نه یم، لکه دوی چې وس ولست او خلکو ته او دولت ته وادي ورکړي چې دا به د افغانستان په ګټه او دا به د افغانستان کې د سولې او د امنیت او د بهبودو لپاره په خیر وي.
د ښاغلي علي کوزي په خبره کې څه هم نړیوالو په خاصه توګه د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشارونه ډیر کړي، خو دغه فشارونه به هغه محل نتیجه ورکړي چې مخته نه بلکې دوامدار وي. محمد حریص پردیس، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګیست. زرګونه خلکو په گاونډي واد پاکستان کې د پښتنو ملاتړ په هدف لاریون وکړ. دوی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې نن سه شنبه لاریون وکړ او د ملګرو ملتونو څخه یو غوښتل چې د پښتنو د حقوقو د دفاع په خاطر خپل غږ پورته کړي. دوی همدارس وویل چې د افغانستان لپاره هم د دفاع په خاطر چمتووالی لري. شریف الله شرافت دغه لاریون ته ورغلی او دا ریپورت مختار علی کله
کی پښتانه تر هاګر نه دی نو د پښتنو وژل نه غواړو تر هاګر د پولی اخو
دا زرګونه قهر دیلی په گاونډي هیواد پاکستان کې د پښتنو پننګ د ترینکوټ شار تر اوتلې دی. وای چې لره اوبر یو افغانان دی او هیڅوک هم نسبی لولای.
زموږ پر مرکزی دولت دا ژغ دی چې دغه ازغن تار دی ایسته کی کفه اره لاري. پر ملګرو مرتونو مو دا ژغ دی چې دغه ازغن تار دی ایسته کی او موږ پښتانه دی نه وژنی په یو نامه بل نامه.
پښتنو جلاوالی نه غواړو، د پښتنو مرګ نه غواړو. د پاکستان کې د ترهګرو ځالې دي، د هر چا ته معلومه ده، هم چوپان ته معلومه ده، هم خان ته معلومه ده، هم بیګ ته معلومه ده.
دوی چې یو لاړ شعارونه هم له ځان سره لیږدوي، پرې لیکلی دي چې پښتانه ترهګر نه دي، پښتانه مو وژني، پښتانه سوله غواړي او پښتانه ټول سره ورونه دي. پر ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې پښتانه دي د پاکستان له ظلمونو خلاص کړي.
موږ پر ملګرو ملتونو باندې غږ دی چې د پښتنو قاتلین ځانګړې محکمې ته وسپاري.
چانګام ولسوالۍ ته دی توپونه راغورځي او تا ځان را ده چولې ته څنګه حکومت یې وروره کاغانې پرې ننګه وکړه.
خپل سر ورکوو، مګر خپل د افغانستان خاوره چا ته نه ورکوو.
اورزګان کې دغه زرګونه خلک له هغه وروسته د ترینکوټ ښار واټونه ته راووته چې څه مو د وړاندې په پاکستان کې میشتو میلیونونو پښتنو د پاکستان د حکومت پر ضد یوولس ورځې پرله پسې لاریون وکړ او د پاکستان حکومت یې د پښتنو د وژنې یو لوی لامل یاد کړ. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
پازغان تر پښتانه نشي جلا کېدای.
ازادي رادیو لم مليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. نن په افغانستان کې د رادیو نړیواله ورځ منځل کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې منځل کیږي چې لا هم د دغه هیواد اویا سلنه وګړي د رادیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. وصل وصال په دې اړه جزئیات جوړ کړي.
که څه هم په دې وروستیو کې برېښنا او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نوی وایي لا هم د افغانستان 90% خلک د راډیو تر پوښښ لاندې دي. د نوې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری خلک له راډیو نه د معلوماتو د ترلاسه کولو او بوختوونکي وسیلې په توګه په پراخه توګه استفاده کوي.
راډیو تر اوسه پورې هم په افغانستان کې ځانګړی ځای لري د خلک په منځ کې. تر اوسه پورې هم راډیو ډېر استعمالیږي د معلوماتو د لاسرسي یو ابزار په توګه، همدارنګه د تفریح د یو ابزار په توګه.
ښاغلی خلوتګر وایي اوس مهال د هیواد 80% ډېر خلک د راډیو، 30% د ټلویزیون او څه کم 10% خلک د چاپي رسنیو تر پوښښ لاندې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په هیواد کې له 300 ډېرو راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس مهال شاوخوا 240 فعال دي. د نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې د راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې نږدې 100 رسنۍ د مالی او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې دي. د یو شمېر راپورونو په اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1415 مریز کال راډیو د لومړي وار لپاره په خبرونو پیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پېړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې او په 1900 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هېوادونو کې راډیو په ابتدایي خبرونو پیل وکړ، خو په 1900 میلادي کال کې خبرونه منظم او پراخه شوې. اوس د ټلویزیون، انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د بیساري پرمختګونو سره سره لا هم لیدل کیږي چې راډیو خپل ځای ساتلی او حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم خلک له دقیق غږیزې وسیلې څخه د معلوماتو ترلاسه کولو او تفریح لپاره استفاده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې هیڅ یوې رسنۍ ته خلک دومره لاسرسی نه لري لکه راډیو. ښاغلی ګوتریش ویلي راډیو د ټولنو د یووالي او پیاوړتیا سبب کیږي او د محرومو خلکو او ټولنو غږ ته انعکاس ورکوي.
بله، د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د واصل وسال په ریپورت کې مو واوریدل چې نن په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې د رادیو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په همدې خاطر مو د ازادي اروپا رادیو د افغان څنګه عمومي رئیس ښاغلی هاشم مومند استودیو ته رابللی دی. مومند صاحب، مننه چې استودیو ته راغلی.
مننه.
د ازادي رادیو د سفر د پیل په اړه راته ووایي. ازادي رادیو په کوم وخت کې نشرات پیل کړل او تر دې دمه یې څه ډول نشرات کړي؟
ازادي رادیو په 2001 میلادي کال د فبروري په 13 باندې خپل نشرات پیل کړل او په دې چې دا غن اوس شپارس کال تیر شوې دي. او په دې شپارس کالو کې ازادي رادیو نه یوازې چې د افغانستان سیمې او د نړۍ د حالاتو او پرمختګونو او ډیرو پیښو په اړه ورځني معلومات او راپورونه خبره کړي دي، په عین زمان کې دا رادیو خلکو ته یوه ډېره نږدې رادیو پاتې شوې ده او موږ هڅه کړې ده چې د افغانستان په خاصه توګه د افغانستان ټولو هغه ستونزو او مشکلاتو ته چې د هیواد ورسره مخامخ دی د ځانګړو خپرونو د لارې نه پر دې مسایلو باندې رڼا واچوو او خلکو ته هغه دقیق او موثق معلومات چې موږ ته ډېر اهمیت لري چې زموږ راپورونه زموږ معلومات باید ډېر دقیق او موثق وي هغه مو د خلکو غوږ ته رسولی.
بله، مننه ښاغلی مومند. د خلکو د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې ازادي راډیو څومره رول لوبولی دی، او خصوصا په لورو پرتو سیمو کې چې خلک لاسرسی کم لري نورو رسنیو او چاپي مطبوعاتو ته؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د سهار د 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونې لرو، یعنې تقریبا ټوله ورځ موږ خلکو ته خبرونې لرو. له نیکه مرغه موږ په افغانستان کې د اف ام د لارې نه د افغانستان ډېرو لرې پرتو سیمو ته هم خپل غږ رسولی شو، او زموږ ډېر زیات اوریدونکي هم په دغه سیمو کې دي، په هغه ځایونو کې چې لا مثلا برېښنا نشته یا تلویزیونی خپرونې یا د نورو راډیوګانو خپرونې نه رسیږي. موږ په دې بریالي شوي یو چې خپل غږ ټول د هیواد ټولو پرتو سیمو ته ورسوو، او زموږ د ازادي راډیو یو بل ځانګړیتوب په دې کې دی چې موږ تل هڅه کړې ده چې د خلکو سره د خپلو اوریدونکو سره نږدې ووسو، او د دې کار دپاره مونږ ځانګړي خپرونې لرو، لکه د آزادۍ په څپو کې خپرونه، یا لکه د شنه آسمان لاندې خپرونه، یا ډېرې نورې داسې خپرونې چې په هغې کې مونږ په مرتبه توګه د خلکو غږ ته، د خلکو پوښتنو ته ځواب وایو. خلک په خپله د افغانستان په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي مسایلو باندې غږیږي او خپل نظرونه خپروي. نو زه فکر کوم چې د عام پوهاوی په برخه کې مونږ ډېر ښه لاسته راوړنه لرو، او مونږ په دې بریالي شوي یو چې د خپلو اوریدونکو اعتماد او د دوی باور جلب کو. دوی مونږ ته نن د یو ډېرې موثقې معلوماتي سرچینې په سترګه ګوري او زموږ خبرونې اوري.
بله، غواړم یو وروستۍ مسله وپوښتم. د نړۍ تجربې څه دي د راډیو په برخه کې؟ څومره راډیو ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟ او د افغانستان راډیوي ژورنالیزم ته نړیوال په کومه سترګه ګوري؟ څومره معیاري دي؟ څنګه ښه نشرات کوي؟ او په څه رقم دي؟
تاسو پوهیږئ افغانستان په خپله د راډیو یو هیواد دی، او دا یو ډیره مهمه وسیله ده خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره، او خلک په دې باندې ډیر باور هم لري. ځکه راډیو ستاسو سره په هر ځای کې کیدای شي چې ستاسو سره یې، که تاسو په کار کې یاست هم راډیو اورېدلی شئ، که په سفر کوئ هم کولای شئ. یعنی په هر ځای کې د راډیو د رسیدنې امکانات ډیر دي. زه نه غواړم چې د نورو راډیوګانو په خبرونو باندې تبصره وکم، خو دومره ویلی شم چې مونږ د خپلو نشراتو نه تر ډېره حده پورې راضي یو، او مونږ په دې بریالي شوي یو چې د خلکو، یعنی د ډېر لوی شمېر اورېدونکو پاملرنه ځان ته جلب کړو، چې دوی مونږ ته په مونږ دا باور ولري چې دغه زموږ اخبار، زموږ اطلاعات، زموږ معلومات د دوی لپاره ډیر موثق او د منلو وړ.
بله، ډیر زیاته مننه کوم. د آزادې اروپا راډیو د افغان څانګې عمومي رئیس ښاغلی هاشم مومند کور مو ده.
آزادی راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. آزادی راډیو ټکی کام.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوریدا. افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وای افغان میرمنې باید د جمهوریت ریاست او ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې پراخوانډه واخلي. عبدالله چې د سې شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ د مختلفو چارو په اړه د افغانستان امریکایي پوهنتون ورځني سیمینار ته وینا کوله، وویل افغان میرمنو ته په تیرو 12 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونه کړي، خو د نوموړي په وینا د قناعت وړ نه دي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وای د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د افغان میرمنو 40% ونډه د پام وړ و. عبدالله چې د سه‌شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ د مختلفو لارو چارو په اړه د افغانستان امریکایي پوهنتون یو ورځنی سیمینار ته وینا کوله، په افغان میرمنو غږ وکړ چې د جمهور ریاست په ګډون پر راتلونکو انتخاباتو کې هم پراخه ونډه واخلي. هغه وای ښځې په انتخاباتو کې فعاله ونډه اخلي، په عین حال کې د تیرو انتخاباتو په سلو کې 40% رای ورکوونکي ښځې وي. ډاډمن یم چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو او د 2019 میلادي کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ښځې له دې هم زیات او ښه رول ادا کړي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1409 لمریز کال د سرطان 14 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده، خو څو ورځې وړاندې دغه کمیسیون اعلان وکړ چې ښایي دغه نیټه هم تغییر وکړي، او ټاکل شوی چې د جمهور ریاست انتخابات په 2019 میلادي کال کې ترسره شي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو 12 کلونو کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او نورو بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه کړي، خو د په خبره هغه پلان چې حکومت یې په پام کې لري باید ډیر پرمختګ سوی وای. د ښځو چارو وزارت وای دمګړی د هیواد په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو ټولنیزو چارو او دولتي بنسټونو کې د ښځو ونډه تر 10% پورې رسیدلې. د حکومت اجرایي رئیس وای دا محل د وزیرانو، سفیرانو او مرستیالانو په کچه ښځې د حکومت په بیلابیلو لوړو پوستونو کې دندې ترسره کوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون رئیس په همدې سیمینار کې وویل هڅې یې دا دي چې د افغانستان راتلونکي نسل په ځانګړې توګه افغان میرمنې د رهبرۍ په کچه وروزي. کنت هالند وویل د دغه سیمینار هدف دا چې څنګه کولای شو چې د افغانستان په بنسټونو کې جندر مراد سي. هغه وایي سیمینار د افکارو او پالیسیو د تبادلې یو بهتره موقع ده. د دې سیمینار هدف دا دی چې د افغانستان په بنسټونو کې جندر چې یو ملي موضوع ده باید مراد سي او څنګه کولای شو چې په دې برخه کې کار وسي. ښاغلی هلن زیاتوي هلې ځلې کوي څو څنګه وتوانېږي چې افغان میرمنو ته د مساوي حقونو فرصتونه برابر کړي، خو د حکومت اجرایي رئیس وایي چې په افغانستان کې مساوي حقونو ته اوږده لاره پاتې ده چې حکومت په دې برخه کې هلې ځلې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنۍ منځنۍ څپه او فم سره شرایط پنځه باندې خبرونه کوي. مخکې لدې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه باندې تاسو ته جزئیات واورو، یادونه کوم چې د نن 14 د فبروري د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت کولای شي په 0400 ټلیفون باندې چې د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون شمیرې دي، البته د دریو په پښتو باندې هم کولای شي په 0023 باندې زنګ راته ووهئ او خپل غږ ثبت کړئ. د ازادي راډیو څنګه اورئ، په کوم ځایونو کې اورئ، د ازادي راډیو له نشراتو څنګه مستفید کیږئ او همدارس په عامه توګه باندې راډیو څنګه ارزوئ د راډیو نشرات په ټولیزه توګه باندې. 0023 راډیو ستاسو په ژوند کې څومره تغیرات راوستي او څومره د معلوماتو سرچینه ده، لطفا دغه موضوعات له خپل نوم سره لنډ موږ ته ثبت کړئ او راوایستوئ. اوس هم راځو د پوتین او ترامپ ترمنځ خبرو ته. ولسمشر ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین د روسي جمهور رئیس سره خبرې کړې دي. دوی د اسرائیل او فلسطین پر مسلو هم غږېدلې دي. د دغو ټلیفوني خبرو په اړه باندې مرالې بشیر یو رپورټ جوړ کړی.
سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د ډونالډ ټرمپ او روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ تلیفوني خبرې وسوې او ترمپ پوتین ته وویل چې اوس د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې د مذاکراتو وخت را رسېدلی دی. دا اعلامیه په مسکو کې د پوتین او فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس تر لیدو مخکې خپره سوه. پوتین عباس ته تر غونډه مخکې وویل چې د له ټرمپ سره د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې کړې دي. پوتین وویل چې د خبرو تمرکز یې د اسرائیل او فلسطین د اختلافاتو پر حل کولو وو. پوتین وویل چې د تل د فلسطینیانو ملاتړ کړی دی. عباس په مسکو کې وویل فلسطینیان نور امریکا له اسرائیل سره په مذاکراتو کې د یوازینی منځګړي په توګه نه مني، او دا وروسته له هغه چې ترامپ د دسمبر میاشتې په 16 نیټه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژانده او غوښتل یې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا یادولو وړ ده چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه سي. اسرائیل لویدیځ بیت المقدس جلا کړی او ټول ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړی دی. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه لري. عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ ترلاسه کولو سره د فلسطین دریځ پیاوړی کړي. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ همداراز له پوتین سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو د تضمین لپاره باید نور مهم ګامونه هم پورته سي. ترامپ بیا بیا شکایت کړی چې روسیه پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو لګولو په برخه کې هغومره مرسته نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. له رویټرز خبري اژانس سره تیره میاشت په یوه مرکه کې ترامپ پر روسیه تور پورې کړ چې له شمالي کوریا سره له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کوي.
توکو
شامل فورس په شهادت ورسېږي او موږ غوښتل چې دا هم نوزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
ازادي رادیو ته غواګسوس هم اسمت څاروان ته غوږ دوچې یو جالب مطلب برابر کړه.
چیرونکو داسې کنګل یا یخی جوړ کړ چې په یو وخت هم جامد او هم مایع دی. دا یخی چې سوپر یونیک نومیږي د لیزر په مرسته جوړ شوی دی. د داسې کنګل د جوړېدو تیوري ډېر ښکاله پخوا وړاندې شوې وه. د امریکا د برکلی پوهنتون روجستر پوهنتون او د لارنس لیومر د ملي لابراتوار څېړونکو له ډېر قویلې زر څخه په کار اخیستلو د کوټله یخ جوړ کړی دی. دوی د سوپر یونیک کنګل د جوړولو لپاره اوبه تر فشار لاندې راوستې او زیات حرارت یې ورکړ. څېړونکي وایي چې د مځکې د اتموسفیر د 1,000,000 هومره فشار یې پر اوبو راوست. دا کار یې د الماس د دو قشرونو په وسیله وکړ. دا یخی د کوټې په حرارت کې جامد پاتې کیږي. دوی وایي چې په دې وسیله به د نړۍ په اړه د انسانانو درک لا زیات شي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واځه هوا وري. د اف ایم 3.5 صفه په یاد لري. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوری استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ووي. د کندهار چارواکي وایي تیر شپې د ولایت په نیشولس ولې د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاته مولای او د هوایي بریدونو په نتیجه کې درې څلوېښت وسلوال وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او د مرکزي آسیا د هیوادونو د پوځ د لوی درستیزانو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قوماندان په غونډه کې به چې نن په کابل کې جوړیږي د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د تصویري او چاپي رسنیو پر فعالیت سربیره راډیو تر اوسه په افغانستان کې ځانګړی ځای لري. د دې وزارت وایان صابر مومن دغه څرګندونې نن له ازادي راډیو سره د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه بیا وایي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خلک له راډیو معلومات ترلاسه کوي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي سبا به نږدې 100 ناروغ ماشومان چې په افغانستان کې درملنه نه شوي کېدی د درملنې لپاره جرمنی ته واستوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه هم د شیبه په شارجه کې روانه ده. د زیمبابوې ټیم بیټینګ کوي او د دریو لوبغاړو په سوځیدو په 21 اورونو کې 111 منډې جوړې کړې دي. هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي. د هند دفاع وزیر نرملا سیتهماران د دوشنبې په ورځ وویل چې هند پاوز شواهد لري چې ثابتوي دغو ترهګرو ته له پاکستان د هغوی د تنظیمونکو له لوري لارښوونه کېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې یا داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له غړو وغوښتل چې په بشپړه توګه د دغې ډلې د څخه دریځو د لمنځه وړلو لپاره ژمنه وکړي. او یو عراقي چارواکی وایي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي تر اوسه ژوندی دی. خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایت www.azadiradio.org او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې کتلای شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وصل وسال وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ د وتلي ستوري حمید حسن په کور د تیر شپې بمی برید وغنده. د کرکټ بورډ د ریل لپاره سنیو ته په لګل شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په دغه بمی برید کې چاته ځاني ځان نه دی وخته خو مالی ځان لري. د کرکټ بورډ ادارې دغه حمله جنایي بللې ویل دي چې سمود وړاندې د غلو یو ویډلې د حمید حسن له کورنۍ د پیسو غوښتنه کړې وه او د پیسو د نو ورکړې په صورت کې ورته غوښتنه کړې وه. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې حمید حسن د دغه غوښتنو په اړه امنیتي بنسټونو ته خبر ورکړی وو او د دغه بمی حمله په وخت کې په ننګرهار کې خپل کور کې وو. حمید حسن په ټولنیزو میډیا کې د دغه پیښې پخلی کړی او د دغه پیښې په مخنیوي کې امنیتي ارګانونه پاتې بللي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلینو له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د افغان لوبغاړو او د کرکټ بورډ د کارکوونکو امنیت ته پاملرنه ډېره کړي. او په سویلي کوریا کې د ژمني اولمپیک سیالیو په 5 ورځ هم جرمني د سرو زرو د سلورو، د سپینو زرو د یو او د برونزو د دوو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لري. له جرمني وروسته نیدرلند د سرو زرو د دریو او د سپینو زرو او برونزو د یو لوی و میډال سره دوهم او د امریکا متحده ایالاتونو بیا د سرو زرو د دریو او د سپینو زرو د یو او د برونزو د دوه میډالونو سره دریم ځای لري. د ورکړو شو معلوماتو له مخې د 2013 کال په ژمنۍ المپیکي سیالیو کې له 29 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 1500 بیلابیلو ورزشي رشتو کې سره لوبې کوي. د ژمنۍ المپیک درویشتم پړاو سیالۍ د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په قربتوب په پیونچانګ ښار کې پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام کوي. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغاني سری میاشتې ټولنه نه نوي ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلې او یا د هډوکو په ناروغیو اخته دي د چهارشنبې په ورځ درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دې ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دغه ماشومان به تر شپږو میاشتو پورې د جرمني په روغتونو کې تر درملنې لاندې وي او تر رغېدو وروسته به هیواد ته راستانه شي. دغه ماشومان او د کورنۍ غړي خوښ او هیلې ښوده چې ډېر ژر دې جوګه شي چې دغه شان ناروغ چې هیواد ژر د جوګشي چې دغه شان ناروغ او ماشومان درملنه په یواد کې دنه نوشي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې چې ورسره به دغه پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي او دوه اونیز پروګرامونه مېرمنو پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوریا چار اونیز پروګرام مهروي.
د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د هیواد د مرکز او ولایتونو نه نوي هغه ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلې او یا د هډوکو په ناروغۍ واخته دي د دهکدای د صلح د پروګرام له لارې د چهارشنبې په ورځ د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دغه ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو ماشومانو عمرونه تر 12 کلونو پورې رسیږي او ناروغي د کورنۍ او بهرنیو متخصصینو لخوا تشخیص شوی او سبب جرمني ته واستول شي.
امسال هم ما دانستیم اطفال که مثلا با مریضی استخوان شکن می باشه
سه کل بیا هم اوتوانی دو هغه ماشومان چې د هډوکو د ماتیدو ناروغي لري او هغه ماشومان چې لسوځېدو وروسته له ستونزو سره مخ شوي او درملنه په افغانستان کې ناممکنه ده د لیک پروسه بشپړ کړو. د دې لړۍ په واویایم پروګرام کې نه نوی ناروغ ماشومان سبا د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي.
د موبایل په دغه ماشومانو کې 2 جونې او 8 هلکان شامل دي چې د دهکدای صلح په مالی مرسته یې تر شپږو میاشتو پورې په جرمني کې درملنه کیږي. د افغان حکومت او د جرمني د دهکدای صلح ترمنځ کابو 1.5 کال وړاندې هوکړه شوې چې له مخې هر کال شاوخوا 100 افغان ماشومان چې زړونه سوري وي د هډوکو ناروغي ولري او یا د بدن کومه برخه سوځېدلې وي د درملنې په مقصد جرمني ته لیږل کیږي. د افغاني سری میاشتې د ټولنې سرپرست وویل له 1983 میلادي کال را پدې خوا یې سباند 4000 افغان ماشومان د یاد پروسې له لارې تداوي کړي دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې ته راوړل شوی دغه ناروغ ماشومان او د دوی کورنۍ د افغان حکومت او د جرمني د دهکدای صلح له دغه پروګرام خوښ وو.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونې په نیمه نړۍ خبرونه کې په سیمه ایزه حکومت ولې کې د خځو پر ګډون خبرې کوو. د افغانستان په سیمه ایزو ادارو کې د خځو ونډه څومره ده؟ د خځو د حقونو یو شمیر مدافع ټولنې په محلي حکومت ولې کې د خځو په کمی ونډې اندېښنه ښیي. په سیمه ایزو ادارو کې د خځو پر وړاندې کومې ننګونې موجودې دي او حکومت په دغه برخه کې څه کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به تر ځواب شي. قدرمنو اوریدونکو، کلو نوړاندې افغان میرمنې د خپل یو شمیر ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو څخه به برخې شوې وي. خو له 2000 لومړي کال وروسته کله چې په افغانستان کې نوې حکومت رامنځته شو، افغان میرمنې بیرته په سیاسي، ټولنیزو، خوونیزو، روزنیزو او نورو فعالیتونو کې داخل شوې. د تیرو کلونو په پرتله اوس ګڼې افغان ښځې د دولت په جوړښت کې ګډون لري. 20% خځې په پارلمان کې برخه لري. همدارنګه د افغانستان په قضایي سیستم، معارف، ولایتي شوراګانو، امنیتي او اقتصادي ارګانونو کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې هم لري. خو د دغو پرمختګونو او لاسته راوړنو تر څنګ لا هم افغان میرمنې هغسې چې لازمه ده په حکومت کې ونډه نه لري. تر کومه چې لیدل کېږي د ښځو ډیری لاسته راوړنې تر ډیره د افغانستان په لویو ښارونو پورې محدودې دي، خو په نسبتا ناامنه دویم او دریمه درجه ولایتونو کې میرمنې په حکومتي چارو کې لازم ګډون نه لري. د افغانستان نورستان ولایت چې غرنۍ او وروسته پاتې ولایت دی، ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د تیرو 12 کلونو په جریان کې میرمنو چندان د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهدي فیضان په وینا په دې ولایت کې په حکومتي چارو کې د ښځو ګډون کمرنګی ده، خو بیا هم د ښځو چارو ریاست په هلو ځلو ځینې میرمنې دولتي ادارو کې شامل شوې دي.
نورستان ولایت ښځې ډېر مشکلاتونه لري. چن ولایت یو وروسته پاتې او جدید تاسیس ولایت دی او غریز ولایت دی. نو د ښځو مشکلاتونه په عمده شکل باندې ډېر زیات مشکلاتونه لري. ښځه او زیات حکومتداري ته لاسرسي نه لري. لیسانس خویندې نورستان کې منګا نه لرو چون مشکلاتونه ډیر زیات دي. ولې زمونږه هغه مواصلاتي لارې ډیر لري لري دي. د نورستان خويندې غواړي چې د حقوقو په بخش کې د پرغه کم ژورنالیستي، امدغه سي، شریعت وی، داسې ادبیات وی، ډاکټران وی، نو زمونږ خويندې نشي کول چې لاسرسي پیدا کړي. هم جوار ولایتونو ته تک نشي کول د دې مصارف. امدغه بیا حکومتداري ته دغه کې چې لکه توجه چونه شي. نو لزما دولتي ادارې دا خواهش دی لکه څنګه چې نور ولایتونو کې پوهنتونونه ایجادېږي، باید نورستان ته هم لاره ورته هواره شي.
د خوست د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی وایي په حکومت کې د ښځو ګډون ډیره مهمه او جدي اړتیا ده. د نوموړي په خبره د خوست په ولایتي ادارو کې د ښځو ونډه کمرنګه ده، خو د دوی د هلو ځلو په پایله کې اوس ځینې میرمنې په حکومتي چارو کې ګډون لري.
په دولتي اداراتو کې خو تر ډیره بریده پورې د ښځو ونډه کمرنګه او پیکه ده. په لوړ بستونو کې خو د ښځو شتون کمرنګه ده. په خوست ولایت کې چې لکه د ښاروالیګانو په ریاستونو کې او په کار او امور اجتماعي کې سره میاشت کې په دغو اداراتو کې د خویندو ونډه ورو په ورو ښکېږي او موږ کوشش کوو چې نورو اداراتو ته هم خویندې تشویق کړو، هلته یې معرفي کړو. په خوست ولایت کې خویندې کله چې په کومه اداره کې میرمنې نه وي هلته زړه نه ښکېږي، خو که چیرته خاص پوستونه دوی ته په اختیار کې ورکړل شي نو زه فکر کوم چې د خویندو ونډه به په مختلفو اداراتو کې زیاته شي.
بلخوا د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه څکزی هم په کندهار کې د رهبری په سطحه په دولتي ادارو کې د ښځو ګډون کمرنګي بولی.
متاسفانه چې وازې د ښځو چارو ریاست د رئیس څخه بغیر په دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د امر په صفت باندې یا هم د ماوند ولایت په صفت باندې یا هم د نور رئیسانو په صفت باندې کومه خور نسته. اوس هم نسبي ارزو هغه په دې معنی چې په ټولو دولتي دوایر کې موږ د خویندو نه لرو. که څه هم عملیت جندر هلته سته، ولې بیا هم زموږ د خویندو نه شکاندې.
میرمن اڅکزی په حکومت کې د ښځو کمه ونډه کلتوري ستونزې ګڼي او زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د نارینه او شمیر ډیر دی او کورنۍ خپلو ښځو ته دا اجازه نه ورکوي چې د نارینه په منځ کې دی یو ښځه کار وکړي.
یوازنی علت زموږ د پرسونو سیمه کې همدا کلتوري ستونزې. په دولتي دوایر کې نارینه حضور نقش زیات دی. هلته د شلو کسو نارینه سره یا هم د سلو کسو نارینه سره یوه خورکۍ دوه خورکۍ کار کول سه او تزیقه ده. خپله کورنۍ هم د تزرن شکایت تر څو د خوندې په ډیر تعداد نارنوکی یا واخو خوکی یلته وظیفه تاسو او څنګه هم امکانات هم ډیر کم بوتي. نو په دې خاطر باندې موږ کلتوري مشکلات هم لرو.
د هلمند ښځو چارو رئیس جمیله نیازی بیا وایي هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتی ستونزې پکې ډېرې دي او دغه ستونزې د ښځو په فعالیتونو هم مستقیم اغیز لري. خو بیا هم د نوموړي په وینا په هلمند کې په دولتي ادارو کې د ښځو وضعیت ښه دی او د دوی د ریاست د کوښښونو په پایله کې ځینې ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي.
موږ ښځو ته مختلف کارونه زمینه مساعده کړې ده. موږ ډېرې خوندې په مختلفو ارګانو کې دولتي او غیر دولتي ادارو ته معرفي کړې دي د کار لپاره. او د هلمند ولایت او دغه ولایتونو چې امنیتي مشکلاتونه یې خو خوشبختانه درته وایم چې بیا هم د شوه وضعیت ډیر ښه دی. موږ په شاروالی کې د بهترین سهم لري او ډیر شي موږ هلته ورته معرفي کړو په دا پروسه کې.
د نیمه نړۍ خبرونه د افغان ښځو د ژوندانه د ستونزو او لاسته راوړنو بیانونه کوي.
دا
چې په ولایتونو کې په سیاسي، ټولنیز او مدني چارو کې د ښځو ګډون څومره اړین دی او د ښځو د لا زیات ګډون لپاره څه باید وشي؟ په دې اړه مو د دوو هیوادوالو خلیق او عمر نظرونه پوښتلي دي.
په افغانستان کې په خواشینۍ سره چې په لرې پرتو سیمو کې په ولایتونو کې د ښځو ونډه په صفر کې حسابېږي. ان ځینې داسې ولایتونه شته چې پکې حتی ښځینه ډاکټره نشته، ښځینه سرانواله یا ښځینه قاضي پکې نشته، چې دا پخپله ډېره لویه ستونزه ده او حکومت باید دې ته جدي پام وکړي.
مانو مرده د کابل سي دنګه ما په نظر سي د حکومت خزینه سي په اطرافو یعنی ولایتو کې کار کوي ډیره کم دي، یعنی نو هلته امنیت خنه ده، نارینه ته خطر ده، نو خزي خو بخامخه زیات خطر کې وینو. ولایت کو زیاتره نامنی نو هغه کورنۍ له طرفه مغه ته اجازه نه ورکول کی.
په کابل کې ځینی بنسټونه فعالیت کوي او غواړي لدې لارې په حکومت کې د ښځو د کمرنګ غډون په خاطر یو لړ پروګرامونه طرحه او وړاندې کړي. د خار پروګرام د حکومت ولې د برخې مشر نرګس عزیز شاهی وایي دوی د دغه خبرونې لارې غواړي چې په دولت کې د ښځو غډون زیات کړي. نو موري وایي په ځینو ولایتونو کې په حکومت کې د ښځو غډون هیڅ نشته او دا دوی ته د اندېښنې وړ خبره ده.
این برنامه
دا خبرونه په دې کار کوي چې څنګه کولای شو په دولت کې د ښځو ګډون زیات شي. هغه مېرمنې چې اوس په دولت کې کار کوي شمیر یې ډیر کم دی یا هیڅ نشته. زموږ غوښتنه دا ده چې حداقل 30% مېرمنې باید په هر دولتي بنسټ کې وي، چې متاسفانه د کشمیر اوس په ځینو ولایتونو کې ډیره کمه او په ځینو کې هیڅ نشته.
فعلاً مدارې ولایتای کې به صفر هستن.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې مشر شکیلا نظری وایي یو لړستونزې د دې باعث شوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ګډون کمرنګ شي. نوموړی په دې برخه کې د ښځو چارو وزارت د یو لړ پروګرامونو یادونه هم کوي. په دې برخه کې د ښځو په وړاندې یو لړستونزې موجود دي. ناامني، جنسیتي تبعیض، د قانون نه پلي کېدل، فرهنګي محدودیتونه او د مناسب کاري چاپیریال نه موجودیت هغه موارد دي چې په حکومت کې د ښځو د کمی ونډې باعث شوه. د ښځو وزارت په دې اړه جدي اندېښنه لري او یو لړ پروګرامونه یې هم جوړ کړي دي. مثلا د ښځو د پیاوړي کولو لپاره مو په شمالي او جنوب غربي ولایتونو کې یو شمیر سمپوزیمونه جوړ کړي دي چې ډیر موثر وو او له همدې لارې مو د ښځو ډېرې ستونزې وپیژندلې او د حل لپاره مو تدبیقي پلانونه طرحه او په هغو ولایتونو کې چې په حکومت کې د ښځو ګډون کمرنګ دی عملي کړو او شمیرې زیات کړو.
مشکلات خانم ها او مامانی که در جهت حضورشان هست باید جلوگیری شه.
د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاره هم کتلای او اوریدلای شئ. www.azadiradio.com
د افغان حکومت د تعهداتو په اساس باید په دولتي ادارو کې د ښځو شمیر 25% وي. آیا افغان حکومت دغه فیصدي پوره کړی او کنه؟ په دې اړه مې د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې د مطبوعاتو د برخې لاستازي انور وفا سمندر سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د رهبرۍ په سطح څومره مېرمنې په دولت کې کار کوي.
د سیمیز ارګانونو خپلواکې ادارې لوړ مشرتوب په کچا د اوس لپاره البته د هرات ولایت مرستیاله ښاغلی مونسه حسنزاده ده. دغه راز د افغانستان د سیمیز حکومت والی په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ښځینه ولسوالۍ لرو چې یوه ولسواله هغلې سایره شکیب ده چې جوزجان ولایت کې د ولسوالۍ دنده مخته وړي. بله هم میرمن دورتاج ده. د دې تر څنګه د ځینو ولایتونو د دفتر رئیسان هغلې میرمنې دي، لکه د بامیان ولایت د دفتر رئیسه، د جوزجان ولایت د دفتر رئیسه، دغه راز کابل ولایت مالی او اداري رئیسه. د دې تر څنګه د سیمیز ارګانو خپلواکې ادارې ستراتیژي او پالیسي دغه ده چې د ښځو ګډون او حضور په کادري برخه کې وهڅوي، تشویق یې کا او فرصت ورته برابر کا تر څو چې ښځې وکولی شي د حکومت ولۍ په برخه کې له نارینهوو سره په یو نسبي انډول کې ځای ومومي.
وفا صاحب، اوس چې په دولتي ادارو کې مخصوصا په ولایاتو کې مېرمنې ګډون لري، آیا ستاسو د ادارې د قناعت وړ دي؟ هغه هدف چې تاسو لرئ هغه مو ترلاسه کړی ده؟
هدف تر یو حده پورې ترلاسه شوی دی. د اوس د افغانستان د ټولې سیمه ایز حکومت والی په تشکیل کې 14% خزی حضور لري، خو سب کال د خزو د ولایتي شوراګانو ټاکنو د دغه ټاکنه موږ ته ډېر امیدوار کوم کی په دغه ټاکنو کې د درې ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسان خزی شوي، او دغه راز په دغه ټاکنو کې تقریبا د څلور ولایتونو د ولایتي شوراګانو مرسلیانې خزی شوي. د دې تر څنګه د اوو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د منشیتوب څوکۍ میرمنو خپله کړه. یعنی د دې فرصت شته، د دې چانس شته، د دې امیدواري شته چې د ښځو ګډون، د ښځو حضور په سیمه ییزه حکومت والۍ کې لوړ شي. د سیمه ییزو ارګانونو په اوږدمهالو اهدافو کې عمومي ګډون د ټولو لپاره د ظرفیت لوړول دي، د روڼتیا ځلول دي، او اهلیت را څرګندول دي.
وفا صاحب، داسې ولایتونه هم شته چې هلته هېڅ ښځې په سیمه ییزه حکومت والۍ کې ونډه ونه لري، یا ونډه ډېره کمرنګه اوسي؟
بېله شکه دغه ولایتونه چې لرې پراته دي، بېله شکه چې هلته به د ښځو ګډون او حضور کمرنګه وي. بېلګې به اوس راته ستونزمنه وي چې یاد یې کړم، خو موږ تسپیږو هغه ولایتونه چې لرې پراته دي، غرنۍ سیمې دي، له کلتوري، مدني او ټولنیز پلوه وروسته پاتې دي. په دغو ټولنه کې به دا وي.
ډېره زیاته مننه وفا صاحب،
کور مو ودم.
درنو اورېدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. ښې چارې.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام. امنیت ورځ په ورځ ډنګریږي او کمزوری کیږي. د امنیتي چارو ماهرین وایي چې مسؤلین د امنیتي چارو خوړو ته پام نه کوي، څه چې دي د هغه له نیمې زیات دوی نوشه جان کوي. نو ځکه امنیت ډنګریږي او نږدې ده چې په خوارځواکۍ اخته شي. د امنیتي چارو اړوند یوې جلسې ته مو بیایو چې مسؤلین د امنیت لپاره څه ترتیبات نیسي.
خانو څنګه وکړو؟ تاسو څه پکې وایې
جنرال صاحب؟ چې لارې نورې هم تنګې نه کړو، بله چاره نه لري. د سړکونو په سر له موانیو څخه هم هغه دی امبولانسونه تیریږي او انفجار کوي.
دروازې دې نورې هم ټیټې او کمبره شي، نو بیا به زموږ د روغتونونو امبولانسونه په کومو لارو ځي؟
امبولانسونه هېڅ لار نه شي، څه خبره ده؟
نو ناروغان به روغتونونو ته څنګه رسول کیږي؟
پایوازان دې زنځولۍ کې او یو دسي.
داسې خو ماته مناسبه نه ښکاري، ځکه چې هر څنګه شي بیا هم د یو هیواد نوم راپورې دی. که بهرنیان یا ګاونډیان هم وویني څه به وایي؟ ډېر به وشرمیږو. که څنګه
په کټونو کې دې اوسي؟ پخوانیو خلکو به هر وخت خپل ناروغان په کټونو کې وړل.
په کټونو کې وړل هم مناسب نه راته ښکاري.
ولې؟
ځکه چې عجل ناروغان چې تر روغتونه رسوي پوری پرې کړی وي.
نو هغو پخوانیو خلکو خو به له ولسوالۍ مرکز ته راوړل هم به ژوندي وو.
صاحب، زه هم د همغه وخت ښځه یم. هغه وخت ناروغۍ بل ډول وې، د میاشتو میاشتو او کلونو خبره وه. اوس خو چپه شوی نه یي، بیا یې ځان حق ته سپارلی وي. زیاتره ناروغان قلبي ناروغي لري.
ډاکټر صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه چې هر څومره چورت وهم کومې نتیجې ته نه رسیږم، خو دا یوه لاره شته.
کومه لاره؟
لاره دا ده چې موږ د امبولانسونو پر ځای هغه وړې نوې هندي رکشاګانې واخلو او په شای ولیکو چې امبولانس رکشا. خو یوه ستونزه لري.
څه ستونزه؟
ستونزه یې دا ده چې په رکشا کې ناروغ غځېدلی او څملاستلی نشي، نو مجبور یو چې هر ډول ناروغ وي په کېناستو یې ولیږو.
پروا نه لري، د مجبوریت کار دی. نظر مې د خوښ شو. ریکشا هم ټیټه ده او هم وړه ده هم کلوله، او همدارنګه له هر قط و قوت هم ځان ویستلی سي.
دغه صفتونه بیا لري.
چې دا ستونزه حل شوه، نو اوس په ډاډه زړه لارې تنګولی شو او دروازې هم نورې ټیټولی شو.
د ما هم خوښه ده، د ریکشا مې سفر خوښېږي.
دا ښه نظر دی.
نو په دې حساب د ټول همدا نظر دی.
اوهو،
امنیتي جلسه هم دلته ختموم او بریالیتوب درته غواړم.
اوس چې حکومت مطبوعاتو او خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره په هره دولتي او حکومتي اداره کې ویاندان او د ویاندانو معاونین ټاکلي دي، هغه هم د خون شریکۍ په اساس. دا چې ویاندان څه ډول کار کوي یوه وړه نمونه به یې موږ در بخیو.
بله، اور تو خبرې کوي د ترګمې تلویزیون خبریالی. اوس خو جلسه لرم، پس لغرمې نه هم جلسه لرم، مازدیګر د یوې بهرنۍ مجلې له خبریالی سره مرکه لرم. د څه شي په اکله معلومات وړی؟ په وزارت کې د اداري فساد. ګرانه، خفه نشي، مصروف یم ډیر. بله اورم. هو، د غرمې راډیو خبریالې. ښه، څه غواړې؟ په وزارت کې د اداري فساد په هکله معلومات. وبخښئ چې اوس خو زه یو جلسه کې یم، ماسپښین ته هم جلسې ته ځم، او ماښام هم په یو جلسه کې یم. وروره، مشاله کېږه، وخت نه لرم. د خدای په امان.
خبریالان وو؟
او والا، تر پوزې ورسره راغلی یم. یو غوړپ چای څښلو ته مې هم نه پرېږدي. جینې سودایان خو یې ان نیمه شپه هم زنګ راته وهي چې بیا سبا ته معلومات راکړي.
نو د تا بل څه کار دی؟ خو د همدغو معلوماتو ورکولو لپاره مقرر شوی. ګوره، هغه د بیکارۍ ورځې دې در په یاد کا چې د یوه پیرکي لپاره به دې ټوله ورځ زارۍ راته کولې. دا چې تالو دې بر وکه او خپلوان دې وزیر شو، دا بله خبره ده. کنه په خوب کې به دې دا ځای نه ولیدلی. له دا یوه ساعت راهیسې لس زنګونه درته راغله او هر یوه ته همدا دروغ وایي چې په جلسه کې یم او په جلسه کې یم.
ته رښتیا وایې؟ خو د دې وزارت او وزیر صاحب د کار او فعالیت په باره کې مې دومره دروغ ویلي چې نور له ځانه شرمېږم. بله اور. السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه یې؟ په سترګو ولې نه؟ همدا اوس راشه. سمه ده، مهرباني مهرباني. سلام علیکم.
دا څوک و چې دومره په خوږه ژبه دې خبرې ورسره وکړي؟
د ماښام تلویزیون خبریاله وه. او نو که دې اجازه وي، زه به لږ په ځان لاس ووهم.
یعنی چې یارایش کوي؟
اوه نو، که یې ونه کړې بیا سړی بې سلیقې ښکاري.
ما خو ګمان کوو چې کتابخانې یا آرشیف ته به ځي چې معلومات یې تکمیل کړي.
بس نو. هو رښتیا، دغه د ژاولو ډبی هم د میز په سر کېږده، او که خفه کېږې نه نو ته به د لږ وخت لپاره هغه بل سالون ته لاړ شي.
زه همدا اوس کور ته ځم، او ته دې عیشونه کوه. خو آرشی، چې ټوله انرژي مو په دغه ډول بیوده کارونو مصرف کړه، نالایق انسانه.
ځانه وروره، ډېره بخښنه غواړم. نو که له نظره مې نه کړي، سم سلمان خان راڅخه جوړ دی، او چې راغله نو لومړی به د ژاولو ساتر ته وکړم. مهرباني وکړئ، تشریف راوړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. وبخی، څوک مو پکارو؟
هو صاحب، زه لونګ د ماښام تلویزیون خبریالم. لږ مخکې مو تماس سره نیولی و.
د ماښام تلویزیون یوې خبریالې وخت اخیستی و، له تا سره خو نه یم غږېدلی.
هو، هغه نجلۍ له مطبوعاتو سره د خبریالانو د مرکو تنظیمونکې ده، د دې لپاره چې زیاتره ویاندان له هلکانو سره له مرکې ډډه کوي. نو موږ هم له مجبوریته دغه وطني چل پرې کوو.
پخوا دلته او اوس په ټوله دنیا کې چې خلک د حکومت له کارونو ناراضه او خفه شي، نو لارو ته راوځي او مظاهرې کوي. خو اوس دلته
چې چارواکي برطرف او ناراضه شي خلک مظاهرو ته راباسي لکه داسې.
والکه څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
چې هر چا ته وایو مظاهره کوو راځئ که نه، وای څو روپۍ راکوې.
څنګه څو روپۍ راکوي؟
خو اوس بیا پیسو څوک په مظاهره کې ګډون نه کوي.
ولې؟
له پخوا یې اموخته کړي دي څو مظاهرې په پیسو وشوې، اوس ټول خلک پیسې غواړي.
نو ته څه وایې چې څنګه وکړو؟
څه وایم نو که نه وي له والي صاحب به پوښتنه وکړو او پیسې خو هم ورکولی سي، ورکړئ.
والکه والکه دا ته څه وایې؟ په مظاهره کې په زرګونو خلک ګډون کوي، هر یو ته چې زر زر افغانۍ ورکړي څومره پیسې کیږي؟
دا هغه ده، په زر افغانۍ اوس څوک پاز هم نه پاکوي، ډالر غواړي ډالر.
ته هم رښتیا وایي، اوس خو څوک لیونی نه دي چې د بل د ګټو لپاره مظاهرې وکړي. ته ودرېږه، زه به له والي، موین صاحب، وکیل صاحبانو او نورو سره وغږېږم. که یې د پیسو ورکولو زور درلوده بیا به خلک ورته راټول کړو.
که بیا کوم بم پکې وچوي بیا به څه کوو؟
هغه نو زمون کار نه دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، شفیق لکنخیل او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1311، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ: 0000024 3 4 1، او یا هم 0000420 2 2 1 1 2 4 1 1 5.